السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدی شبي پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلی او نهیلی لکبله ګڼو کورونا یو خپل لونی په وړکوالي کې واده کولو ته مجبور کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورترغاړې دی ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي لکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې ترې وکل زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي د طالبانو د کورونی چار وزارت وای د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
ټول مسولینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې لدی موافقې سره سم عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه اوبل ځکنې بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونه په اوردو کې اوري چې ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي ساش کال به هم په ملګری ملتونو کې د افغانستان په استازي توپ څو خبرې نه کوي
د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت لري خو تر دې ډیر پوینټ ده چې د افغانستان خلک ستونزې کې دي
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوی په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي
زموږ د یو علمي سفر او سپیرو کې د غزنی فلمي ارشیف نه همدارنګ عامه کتابتون نه بل احسان او نهارونه ملیدنه وکړه
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو د ورکو اجزانو د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درو پرونو برخیته په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استاذي توپ خبري و نه کړي شغلی فائق پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې ساش کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړي خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي نور حال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلی فایق د سپتمبر په 23 نیټه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلا کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبلا کې خبرې ونه کړي، خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلې له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
نړیوال سټیج څوک نشي ویلی، د اوس وطن کې فقر دی، بدبختی دی، د هغې تر څنګ ناامنی ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هیڅوک بیرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې سش کال به د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. د سیاسي مسایلو لښینون کې حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سش کال څوک وینا نه کوي دا په څه معنا ده؟
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیون وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځای ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوې ډلې سره لیوې ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومیږي، او له بلې خوا د هغوی هم فکر چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بل اخر داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګری ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلی او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکرات او اصولو کار واخست چې بل اخر داخلك دیتا وادار کړی چې بل اخر افغانستان ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان اواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغریزو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بیلابیلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خلیس کې څوک دی او د تر هرګر ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، دا یاد ساتي چې په آینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به هم دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې وه چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کېدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای شي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخوانی حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي، دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکمه چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتیشون ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوالې رابطې لري، روابط لري چې دا غینه په استفادې کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسف زید د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ په ژوند ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی سم د مخ کې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو به برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای خوانځي ته ولاړ سي، وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسه لزده کړو به برخې دا وایي غوړی خوانځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشي او د تزيني توکو په جوړولو سره هیر کړی. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د انجنونو لپاره د خوانځي د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوم کې وو سي.
زه حق نه لرم چې خوانځي ته ولاړ شم، زده کړو وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي به چې ولې یې د نجونو خوانځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ خوانځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولې دي.
میترا چې په خوا د فوټبال لوبغاړي هم وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام مرتنا شو نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوندزو ته د تاک اجازه ورکړي. نو موري دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان وزینه هیواد دی چې انجنې منځنې خوندزو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونه کوي چې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوندزو ته د انجنونو د تاک مخنیوي د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې لشپړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغه نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیبې په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدي دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو په اړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړی و او پروپاګاندا و اوازه یې بللې و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراني ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکران په څلورو ښارونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندې لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تیرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، خاده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هماله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټول پوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقیدینو ټولنه د متقید شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقیدینو حق دی، خو په خبرې لتیرو دوه کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ لماش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم مونږ تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د خاغلی سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځنګړی کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دی. په ورته وخت کې تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سخت او اقتصادي ستونزو خبره او پټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دومره په زور م چې یو خالي دغه ماش دي نور شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ستاسو انځازر یو سلور زره کرای ورکوم د کور کرایا او دا انځاس شپږ ساعت کرایا برق هی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې لدی وړاندې هم ورته غوښتنه مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په لیکل پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځندنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
او سم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د ځینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی.
نن زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه امنارونه ملیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره پخپل تر ټولو جالب ځای چې واغه پخپل د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالا حصار چې تر ټولو ډیر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همدې خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیپ او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځدي سفر پای ته رسیږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی راسره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه او واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بی اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړي، دنیا ته وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم د عمل لري. لا
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته ښځو بیلابیل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلی دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دو وروسته بیلابیل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې د ټول د میرمنو نه واخیستل، نه وازي د میرمنې بلکې د نارینه نه واخیستل. هغه په خوا کارکونکو کې ټول سیاسي حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې شزې د کومو اساسي ازادۍ او غوښتنې لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزي میرمنې کوم ازادګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند مونږ ته بیخي تنګیږي. نه یوازې مونږ نه تاثیر واخیسته چې جهان پې پوهیږي، نه یوازې کار مونږ نه واخیسته، بلکې نور هم په ټولنه کې مونږ ځورېږو. یعنی داسې د مسؤلیت احساس نه کوو، خپل ارزوګانې دلته نه ګورو چې پاینده کې به څه کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل وه. لا دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بې وزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورونا یو خپل لوڼی په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په اعلامیه کې ویلي لیکل چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یو کال زیات موده کې چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورونی چار وزارت وای د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټول مسولینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې با اړوند کسان عادی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي.
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له وی ژورې څایې برمی وېستل سو. په اصل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو ور بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربند له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولې و چې د یو او بل ځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د ورستیو نشوتو له کبله لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړې او وړاندې کوم. عزتمنو دوستان، لکه څرنګه چې مې په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه رارسیږي چې موږ یې اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خبرو. او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهروالۍ سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر 8 کاله ده په جم بازار کې ګرځي وړه ګرځي که نه زه پیژني. وایي کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا د ته معلومات عباسی نومېږي، د پلار نومې ګل محمد ده. نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د 0 303 شپږ 5 9 9 9. بل نمبر مې د 0 305 41 1 9 1 9 نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر به ته وکړي. دا لکه جمهوریت بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامن د ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نکی بلا را ته شي 0 8 15 0 2 4 2 4 2 2 2 او یا هم پر دغه بل د سیم شمیره باندې 0 8 0 8 شماری باندې. د ازادی راډیو ته ډیره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 8 0 8 0 8 8.
سلامونه، وخت مو بخیر. زه تسل خوستایم له ګلابونو خوست نه یم. موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږو کلونو تر عمر لري، نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم. که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0 2 2 5 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 2 5 1 8 1 8 1. تر بیا ښه وختونه، خدای پوان.
بلې، السلام علیکم طاهر صاحب، روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورک اجزان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې زیګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهاری یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده. دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسې څنګ چې نوم طوفان الله ده. تقریبا 8 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ما ته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووخي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغه شمېرې ورته زه وایم 0 8 1 2 2 2 1 2. شمېرې تکرار، یعنې 0 8 1 2 2 2 1 2. روشن شماره ورته وایم 0 9 8 8 4 3. یعنې 0 9 8 4 3. او د واټساپ شماره ورته وایم 0 1 2 2 2 2. بالا شماره ده. او په دې شمېرې سره برخه واخلئ. افغان شماره وایم
5 5 5 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سلامونه نیک هیله احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په خار کې تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي. اسمنی رنګ جامع پر تن دی. اوس مخال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړی. لومړی اتصالات شمیره وایم: 93 9 1 0 3 8 روشن شمیرا: 0 9 8 9 15. کواړی جی جاد احمد مومن سره اړیکه وڅې نو شمیرې تکراروم: 0 9 5 5 5 1 0 5 5 5 1 اریباش میرا د 0 8 9 9 9 5 تاسو ته خبرونه ګورنه ورځې خبرونه.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی. د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمیره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي. دغه شمیره دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي: 0 8 5 1 3 8 یعنی 0 8 2 5 1 3 8 یعنی 0 8 5 1 3 8 او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره: 0 9 0 9 0 8 8 طاهر روشان، نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. طاهر روشان صاحب تاسو سلام علیکم. تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلام کوم. محمد اساس افغان يم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست دارې وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیره راړي کوونی سي: 0 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره زر بیا هم: 0 0 3 0 2 8. بلې سالات شمیره: 0 8 1 1 0 0 9 5 2. نرویزر دیا وایم: 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خود دوست بوج شو خپل لري.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، کندهار ولایت جدی ولسوالی څخه. دلته یو الکتی چننه نور احمد یادی یم. دا جوی میاشتي سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروبی. نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی لمخي اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور سلام: 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دې سنش میرا: 0 8 2 1 3 و. ان کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې پدې شنو اړیکه ونیسي. څه وخت
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې په دغه پیدا سوو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي، کنو نو دوای وکړو چې ستاسو ورکسوي خپلوان هم ارزه ژر پیدا سي. او په همدې هیله اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکسوو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. ما یو ورو رخصوی د عبدالکریم په نامه دی. شپانس کال کې چې ورک تیارې چې د مرګ د ژوند حال لري، نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زه خپل عبدالکبیر یم، د ورور نن د ورونو نومانی په دا ډول دی. یو مامردین اخوند دی، یو بغدین لالا دی، یو برجان لالا دی، یو خیات خان لالا دی، او یو د احمد خان لالا دی. زه خپل عبدالکبیر یم، نو که زما ورور د مرګ د ژوند دی، د جمال الدین کاکا زوی دی، د باغران د ولسوالۍ د هلمند ولایت دی، د برش د کلي دی. هر وخت چې د مرګ د ژوند په هغه معلومات وي، نو ماته دې په دغه مهریکه زنګ ووهي. 0 8 1 3 0 9. خدا شماره دې ماته زنګ ووهي. هر وخت چې د مرګ د ژوند حال وي، نو ماته په دغه شماره زنګ ووهي.
سلامونه رشید صاحب محترم، تاسو ته یو سلام د برنامه ټوله مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمدی د کابل څخه دلته چې موږ یو مرګره نظر کښو د صدرولي په نامه د شهزاد دوی ډک هر ورور ته پته یې، نو ماته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. نمړه انټین شمېره ورته وایم، 0 8 9 6 7 8 یعنی 0 8 0 2 9 6 7 8. میرا وتا یاد دیا تھی کارو میں 0 8 0 2 9 6 7 8. بس تاسو ته سوا خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحنان منی ملا کندهار ولایت څخه. زما یو دوست اورکتی چې رحیم الله دا نشته نشي کې څوک واړه معلومات نورمات خیل د چ په همدا کشمیره چې د افغان دي سیم ده زنګوي. شمیره ده 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0. د شمیره تکرار دي 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0. او یا هم بل شمیره ده روشن 0 0 9 0 0 8 0 0 8. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 8. او دغه د افغانستان شمیرې ځل بیا ورته وایم، 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
سلامونه تاسو درنو ته د خبرونې خوږو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون په لیکو وصل شوم. زه ولحکم ارخی له غنبه د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالینا. زما د ترزوی ګل زمان د پلار نومي نوراغه. د تیرو درې ورځو راهیسې نادرکه شوې ده. که هر چاته د دې هلک په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکې ونیسئ. یادونه کوم چې دغه هلک شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو دي، نو که هر چا لیدلې وي یا هر چا معلومات یې حاصل کړي وي، نو دغه ټلیفوني شمېرې درته وایم. مهرباني دې وکړي ماته دې زنګ ووهي. اول اتصالات شمېره د 0 8 8 0 5 0 3 3 5. روشن شماره درته وایم، 0 9 0 5 5 9 2 9. اتصال شماره درته وایم چې واتس اپ هم شته، 0 8 0 5 3 5. ډیره مننه چې موږ ته موخ راکو د ازادي راډیو څخه. یو نړۍ مننه. تاسو ته خوښوتون الله پامان.
السلام علیکم. روشن چې موږ بیا تاسو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو رضوان په الله خو زه خیر مې فکر کړم چې ما زموږ یو راډیو له برکت سره د نړۍ ته نامه دی د لاس کالو دی او تور حلې پر تندستی کالې پر پلاستیکي چپړې تخې دي. د کابل خاکي جبارو مثالې څخه نظر کشم دا هر چا ته پاتې یوه شمېره کې یاد شکوم د زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زموږ په شمېره کې څه پروا یا اشپړتیا د څلور اتسوا څلور بل انتن شمیره دا سپر واس یو از لس و سا و تلیس لیخ یعنی سپر و و او و یو لس سپر و تلیس تلیس یعنی نمیدی که انتن شمیره از البیان تو بخینه سرا سپر واس اشپاگت یا دریس لیخ اتس و تلیرش افریدی من سره که بدو شمیره آریکا ولی سی تربیت خدوی تمام شو وقت
بلے السلام علیکم ماریا ایم دی پختیانا زما یو دی ترو زوی بدارا کا دای کچا تای پوانا معلوماتی مات دی تلیپون پدا شمیری زانگو وحی دی پر و شپیک تین زو نو شپاک شپاک
قدرمنی اوریدون که ماریا جانی ستاسو پیغام مخبور کرد خو تاسو دورک سوی کس نم نو ذکر کردی او بل دا چه ستاسو در تلفون شمیره هم پا بش پڑا توگا نو ثبت سوی نوزه که ستاسو در تلفون شمیره زبیا هم لولم ترسوز مشگران اوریدون کیه پا مکمل توگا واوری او تاسو کوشش وکړی چې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې د خپل رکسیوی عزیز نوم هم یاد کړی مننه شمیره په دې ډول ده 0 5 5 0 1 5 9 5 5 نمبر د سره وایم 0 5 5 0 1 5 5 5
بله سلام علیکم ز د پکتیا ولایت اریوب ځای ولې خېلو کلی څخه د بدرکه یو اعلان سپتم ناصر د انجنیر ظاهر ځاځي زوی د طاهر ورور د 2020 کال یعنی د نهو مشتور په دیخو چې د نوومبر دریمه نیټه کې د ایران او ترکیه سرحد په منځ کې چوته خوې یا کرکوچ وایي په د لور کې ورک شوې ده د نهو مشتور په دیخو د هغه هیڅ نشو کچات د طاهر غرور ناصر زازی پو حق لکوم معلومات بی میربانی دیو که پلان دی تلپونو سرد تماس بنسی دی ناصر پلان ظاهر زازی تلپون شمیره ده 0093 او شپیک شپیک اتو شپیک شپیک یو پینزه شمیره بیاویم 0093 او شپک شپک اتو شپیک شپیک یو پینزه او یاد ناصر زازی ورور طاهر زازی تا پو برکسل که پا دی شمیره بانده هم تلیفون کوله شی شمیره تکرار هم 0032-4-5-2-3-2-2 شمیره بیا تکرار هم 0032-4-5-2-3-2-2 دیر امیره بانی کچا پا دی بارا که کمک بکا دیر پا تلا خوشحال شو چولا کورانه و تا پو تشویش کده میره بانی سلام علیکم
السلام علیکم سلامونه سات او څوک چاوري د خبرونه ټول د زنګړي سلامونه چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده د پلار نوم یې سردارغا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې شمیره د ما سره اړیکه ونیسي تالاب شمیره 0 5 0 8 0 9 روشان شمار هم درته وایم 0 5 0 4 9 8 9 3 او زه د ټلیفون لیکي تر هغه لای حکمت الله خوشحال له کابل نه باقی ښه خبرونه کا اوریدونکي
السلام علیکم روشن ساتاد سلامونه د ازادي راډیو د ورکو اجزان خبرونه ټول اوریدونکو سلام هم زه انس آزاد خبرې کوم نشکول هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم ما د کاکاز دی چې د نافی نومیږي او د پلار نوم له محمد نبی اخوندي 15 کاله عمر لري شاوخوا 2 میاشتې چې له کور نه درکه سوی دي هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې د مشترک اردوغو شمیرو اړیکې ونیسي افغان بي سي شمیره 0 5 0 3 0 5 0 5 0 افغان بي سي شمیره زلی بیا 0 5 0 10 0 5 0 0 5 0 او روشن شمیره 0 2 1 1 9 0 0 1 شمیره د لیبیا 0 2 8 1 8 9 0 8 1 او اتصال شمیره 0 8 1 9 0 5 0 5 د شمیره تکرار 0 8 2 9 0 5 0 0
15 په دې له چی زما پیغام په بار بار زنه نشستی په دې خاطر چې کورنۍ ډیره خپه ده په کار کې به هم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه شوه خدای تعالی سلامونه نیکې سره احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د نبی زاده ما د هر ولایت څخه ډیر ورته ضرورت په واتس اپ د لارې پیغام پرې هو چې موږ ته ویران تپکا نو هغه ویل زموږ یو کلیوال دی د غیوم مشکی کې پاکستان طرف ته دونو بلاره کې نظر کې شوې ده چې یو بل ملګری هم ورسره ده د غزوان نوم شریف الله ده او د پلار نوم رحم الله ده شنی جامع برتن دي نو که هر څه په اړه معلومات وي لطفا د انساني همدردۍ لمه دي زموږ سره په دغه لاندې دوه شمیروړي کوونې چې حالات او روشن دي لومړی حالات مې رجستې پرتاویا ونوي لس یو سل اته دېرش ځلې بیا وایم صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته روشن شمیره ده صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یا ځلې بیا تکراروم صفر و نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتلات مری ځل به تکرارم چې په دغه واتس اپ هم ده صفر اته اویا ونوي لس یو سل اته دېرش یعنې صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته پای کې وایم چې ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سلامونه قبول کړه د هله چیروغ او چور درس او د لالیا شتن د هلمند ولایت د علی ورسالی میانی کبر سدی مجه سلام ما معنی میز محمد حسن دی د محمد عمر زیدی د ګریشول سوالی وسی دونکو دی د شپږ وکاله د مخ یې څو وخت کیږي چې نادر کښوې دی نو کچیر یو مسلمان وکړ معلم یا د ما आवाज اوري او زما سره د پدغه شمیرو اړیکو نیسی او شین شمیره د صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور بیا هم وشن شمیره تکراروم صفر و پنځه نوي شپږ صفر پنځه دوه درې څلور او بیسوي شمیره ده صفر و صفر څلور اته شپږ یو اته شپږ اووه بیسوي شمیره بیا تکراروم صفر و صفر څلور اته شپږ یو اته شپږ و دغه زما د ټلیفوني شمیرې دي. هیله کوم چې هر ورور معلم یې دوه لکه افغانۍ جایزه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمننه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پرېږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کال عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګ رومال په تن دی پلاستیکي چپلکی په خپو دی د کونړ ولایت څخه زګو وختان لري او شونډې لګې لوی دی لوړ قد لري د دوه میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وی او یا چا ولید د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. د واریوبا انټیم نمبر صفر واخه نه څلوېښت پنځه څلوېښت دوه سوه یو پنځوس بیا تکراروم صفر واویا نه څلوېښت پنځه څلوېښت دوه سوه یو پنځوس د افغان نمبر صفر اووه سوه یو څلوېښت شپږویشت صفر اووه بیا تکراروم صفر اووه صفر صفر څلور یو دوه صفر و د واټساپ شمیرې دي صفر واویا دولس اتلس پنځه سوه شپږ اویا صفر واویا دولس اتلس پنځه سوه شپږ اویا د واټساپ بله شمیره صفر اووه سوه نهه نوي دېرش اویا واویا صفر اووه سوه نهه نوي دېرش اویا واویا. روشان صاحب ډېره مننه. هیله مې ده چې بار بار تکرار کړي تر څو مې زوی پیدا شي. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.
قدرمن دوستان په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګرن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سوه اتیا
دول زره اویا
پنځل زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.